افغان حکومت دارا پرون چیړې چې ویل کېږي د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور څو ځله ایران ته سفرونه کړي وو. د هلمند کجکی د برېښنا تړون لاسلیک شو او د برېښنا ظرفیت به یې له 50 میګاواټه یو نیم سل میګاواټه ته لوړ شي. دا ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه رضوان مراد اوروي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، د نړۍ په مهمو خبرونو کې طبعا په استنبول کې چې نن کومه چاودنه شوې د هغې خبر راخسته نړیوالو ژانسونو، او دغه راس روسیه وایي چې پولنډ کې د ناټو او امریکا تمرینونه پوځي د دوی امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل خپاره کړو، د افغانستان کورني خبرونه له ناجی صاحب څخه اورو.
د افغانستان دفاع پخوانی وزیر د ګلوبل ویتنس سیرنیز بنسټ تورونه رد کړي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو کې د سیاسي کړیو لاسوهنه جدي ستونزه بولي، او افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو له لورې د تښتول شویو کسانو د رخلاصون هڅې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی د ګلوبل ویتنس سیرنیز بنسټ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې محمدی د بدخشان ولایت د قانونو په غیر قانوني کیندنو او قاچاق کې لاس لري. ښاغلی محمدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې بیا هم پر ده د لګیدلو تورونو په اړه څوک اسناد ولري، د یې ځواب ویلو ته حاضر دی.
اتهاماتی که در این گزارش نسبت به
اونچه په دې راپور کې پر مالګې دلې چې ګواکې زده بدخشان ولایت د قانونو په کیندل کې لاس لرم یا شریکم به بنیاده کړم، هغه ردوم او محکوم کوم. که په دې برخه کې پر ما کراس نه دو شواهد موجود دي، زه حاضرم چې په اړه د افغانستان ملت او قانوني زیسلا اورګانونو ته ځواب وایم.
خغلی محمدی دا هم ویل که ضرورت پیښ شي عدلی او قضایی ارګانونو ته به اعتراض وکړي. په دغه سیرنیز راپور کې د افغانستان د ملي دفاع د پخوانی وزیر بسم الله محمدی نوم هم راغلی چې د کرانو منجان د کان په کیندنو کې د عبدالملک ملاتړ کوي او د لاجوردو په سوداګرۍ کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو کې د سیاسي کړیو لاسوهنه جدي ستونزه بولي. عبدالرحمن رحمان نن د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې دغه چارواکي له امنیتي ځواکونو د ځان په ګټه کار اخلي او تر خپل اغیز لاندې راوستلي دي، خو ښاغلی رحمان د کوم ځانګړي حکومتي چارواکي نوم نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له هرې ممکنه لارې هڅه کوي سو په کندوز کې تښتول شوي مسافر د وسلوالو طالبانو له منګولو آزاد کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافرو د خلاصون په هدف عملیات روان دي.
کوم کسان چې د مخالفینو له خوا نیول شوي وو، بیا څو تنه یې په شهادت رسولي وو، څو تنه یې چې تر اوسه پورې خوشي شوي نه دي، د هغوی لپاره هر څه چې ضرور وي کور یې په کار اچي تر څو چې دوی ته زیان ونه رسیږي او د هغوی د منګولو را خوشي شي.
وسلوالو طالبانو تیرونه د کندوز د علی آباد ولسوالۍ په شینتیپی سیمه کې د کابل کندوز پر لویه لاره 115 مسافر له موټرو ښکته کړل چې وویشت یې له ځان سره نامعلوم لورې ته یوړل. او د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د روان کال د صد میاشتې تر اخره به د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو دقیق ارقام له ملت سره شریک کړي. اسدالله حنیف بلخی نن په کابل کې د یوې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یو پروګرام له لارې هڅې پیل کړي سو په ټولو ولایتونو کې د خیالي زده کوونکو ښوونکو او ښوونځیو دقیق ارقام په اړه معلومات راټول کړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
د ترکیه چارواکي وایي د استنبول ښار په مرکزی برخه کې نن یوې بمی چاودنې 11 کسان مړه او 14 نور ژوبل کړل. د استنبول ښاروال واصف شاهین ویل په وشل شو کې د پولیسو و افسران هم شامل دي. د وی د استنبول په وزنی جیلر سیمه کې نن سهار اته بجې او څلوېښت دقیقې په هغه موټر چې ځانګړي ځواکونه لیږدول موټر بم چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د پولیسو و افسران او څلور ملکي وګړي وشل شوي دي. خدای دې د هغوی په اروا او رحم وکړي. شپږ دېرش کسان نور ټپیان دي چې درې په نازک روغتیایي حالت کې دي. د پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. دا بمی چاودنه د استنبول پوهنتون ته نږدې د ښار په لرغوني برخه کې شوې ده. که څه هم تر اوسه چا د استنبول د نننۍ چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې وړاندې دغه شان حملو پړه پر داعش او د کردانو پر کارګر ګوند یا پی کی کی اچول شوې ده. روسیا وایي په پولینډ کې د ناټو پوځي تمرینونه په اروپا کې د باور او امنیت له فضا سره مرسته نشي کولای. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړه چې ناټو او شریکانو یې یوه ورځ وړاندې په پولینډ کې تر ټولو ستر ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې د پولینډ، امریکا او ناټو شاوخوا یو دیر زره سرتیري په مځکنیو، هوایي او سمندري تمرینونو بوخت دي. روسیا خبرداری ورکوي چې پولو ته نږدې د ناټو هر ډول پوځي حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ جوړوي او مسکو به پر وړاندې ګام واخلي. د قزاقستان چارواکي وایي په شمال لویدیځ ښار اکتوبه کې پر پولیسو د وسلو پلورلو پر دوکانونو او د ملي ګارد پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې د وشل شو کسانو شمیر نولسو ته لوړ شوی دی. د پولیسو ویان الماس سودابیف نن وویل په وشل شو کې دیارلس مشکوک برید کوونکي، درې ملکي وګړي او د ملي ګارد درې سرتیري هم شامل دي. پولیس وایي څلور مشکوک حمله کوونکي ټپیان دي، اته نیول شوي او وو پسې عملیات روان دي. د قزاقستان پولیس وایي په اکتوبه ښار کې وضعیت آرامه دی او کاروبار او عامه ترانسپورت پکې په نورماله توګه فعالیت کوي. که څه هم ځینې چارواکي د اکتوبه په ښار کې په بریدونو کې سخت دریځ اسلام پال او وسلوال دخیل ګڼي، خو تر اوسه د دې حملو انګیزه نه ده معلومه شوې. د اوکراین ولسمشر له خپل فرانسوي سیال غوښتي چې د فوټبال اوکراینی مینهوالو ته د 2018 کال د اروپا د فوټبال جام د سیالیو د لیدلو لپاره د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي. د فوټبال دا سیالۍ د روانې جون میاشت په 15 نیټه په پاریس کې پیلېږي. په کیف کې یو شمېر کسانو د فرانسې د سفارت مخ ته اعتراض وکړ او د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له امله انتقادونه وکړل. اروپایي کمیسیون په تېر اپریل میاشت کې هغو اوکراینیانو ته چې بایومیټریک پاسپورټونه لري د لنډې مودې د اقامې او وړیا سفر پیشنهاد وکړ. اروپایي شورا او پارلمان باید دا پیشنهاد تصویب کړي. او درې بوټونو له مخې هیلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې دننه دومره رایې ګټلې دي چې کولی شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندیده شي. د دیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه د میرمن کلینټن له رسمي تایید وروسته به نوموړی د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو ورځو کې د دیموکرات ګوند لخوا د میرمن کلینټن کاندیداتوري تایید کړي. اوس هم د هوا حالات مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه کل شوی. په کابل کې باسمان نسبي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 28. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 22. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 28. په بامیان کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې به هم باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 28.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وایي
دا گزارشونه چې اختر محمد منصور په ایران کې اوسېدی یا په نورو هغو سیمو کې دی اوسېدلی د افغان حکومت ته رسېدلی دی. افغان حکومت دا څېړي.
په خبرونه کې مو بیا د ماسکو د دې وړاندیز په اړه چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي د افغان حکومت له عکس العمل خبرو. دا به هم واوري چې د هلمند د کجکي د بند برېښنا تولید او به څو برابر زیات شي.
برای تولید برق 100 مگاوات و همچنین افزایش ذخیره در حدود 1.1 میلیارد متر مکعب.
را روانه جمعه د شلمې پیړۍ د نامتو لوبغاړي محمد علي جنازه په امریکا کې خاورو ته سپارل کیږي. د ویلي و د پتنګ غوندې الوزم او د غومبسې په څیر چیچل کوم.
I'm going to float like a butterfly and sting like a bee.
افغان حکومت وای هغه راپورونه چېړي چې وایي د طالبانو مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې دوه میاشتې په ایران کې تیر کړي وو. یو شمېر ایراني رسنۍ وایي ملا منصور له ایراني چارواکو سره پر یو لړ مسایلو موافقې هم کړې وې. د طالبانو ځینې پخواني چارواکي وایي له امریکا سره د مخالفت له وجې شایي ایران د طالبانو له مشرتابه سره وخت ناوخت اړیکې جوړ کړې وي. پر دې موضوع له کابله قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان جمهور ریاست وای په ایران کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د اوسېدو راپورونه ورسېدلې او په دې اړه څېړنې کوي. د ولسمشر یو ویاند دوا خان مینپال د سېشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پر دې موضوع د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به نتایج شریک کړي.
دا گزارشونه چې اختر محمد منصور په ایران کې اوسېدی یا په نورو هغو سیمو کښې دی اوسېدلی د افغان حکومت ته رسېدلي دي. افغان حکومت دا څېړي او تر څېړنو وروسته به یې پایلې له تاسو سره شریکي.
جهان نیوز چې رهبویان انقلاب اسلامي ایران ډلې پورې اړه لري راپور ورکوي چې د طالبانو مخکینی مشر تر وژل کېدو مخکې دوه میاشتې په ایران کې اوسېدی او هلته یې له ایراني چارواکو سره پر یو لړ مسایلو موافقه هم کړې وه. د راپور له مخې له ایراني چارواکو سره د اختر محمد منصور یوه موافقه دا وه چې دی به په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سره د طالبانو د یوځای کېدو مخه نیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ملا منصور د اپریل په 16مه ایران ته تللی و او د مې په 1مه پاکستان ته پر لاره امریکایي بی پیلوټ الوتکو وویشت. فارین پالیسي بیا وایي چې منصور د روان کال په فبروري او مارچ میاشتو کې هم ایران ته تللی و. ایران ته د طالب استازو او مشرانو د تګ راتګ تر څنګ په وار وار له طالبانو څخه ایراني وسلې هم لیدل سوي دي. له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو یوه بېلګه دا ده چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په بامیان کې د طالبانو د وسلو یوه زیرمه وموندل سوه چې پکښې ایراني وسلې وې. که څه هم د ایران حکومت له افغان طالبانو سره خپل اړیکې رد کړي، خو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا دا احتمال نه ردوي چې په افغانستان کې د امریکا له حضور سره د ایران د مخالفت په خاطر دي دغه هیواد له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي وي.
ما فکر باندې ایران هم هغه ملک دی چې هغه د ځان لپاره امریکایان خطر بولي. په دې صورت کې کېدلی شي چې د آسیا ټول ملکونه دي هغه د طالبانو سره په دې نسبت باندې رابطه ونیسي چې هغه د امریکایانو د دوی په مابین کې مخالفت جریان لري.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په کومه اندازه چې پاکستان د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري، هغومره ایران هم راکړه ورکړه ورسره لري. آریان یون وای تر هغو چې ایران د افغانستان په خاوره کې د امریکا ګټه په نښه کوي، نو له طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره به د دوی اړیکې همداشان دوام وکړي.
نن په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت او یوې ترکۍ کمپنۍ ترمنځ د کجکي د برېښنا د بند په اړه تفاهم لیک لاسلیک شو. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. خو اوس پر راشو د افغانستان د جمهوري ریاست څرګندونو ته. جمهوري ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د هر بل هیواد هڅې باید له افغان حکومت سره په همغږۍ کې وي. جمهوري ریاست دغه څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هغې خبر پاڼې په غبرګون کې وکړې چې پکې راغلي روسیه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي د سولې لپاره د افغان حکومت له مخالفو ډلو سره د هر بل هیواد خبرې که د ښه نیت لپاره هم وي له دوی سره له همغږۍ پرته ورته د منلو وړ نه دي. د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینپال د سې شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هغې خبر پاڼې په غبرګون چې پکې راغلي روسیه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. بینان ټولې هغه هڅې چې د سولې لپاره کېږي باید د افغانستان د حکومت سره همغږي شي. د شخصي لحاظ باندې اړیکې نیول له ځینو ډلو سره دا که د پښنیت لپاره هم وي، ولې د مسلې حل پکې ناشونی دي.
د ایتر تاس روسي خبري اژانس راپور له مخې چې کابل چاپ ځینو ورځپاڼو هم خپور کړی راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې کوم چې له داعش او القاعدې سره اړیکې لري باید خپل دغه ارتباطات ختم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د هغه خبر پاڼې له مخې چې تر تاسو ترلاسه کړې ویل شوي، روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې د طالبانو له نوي مشر ملا هبت الله سره به هم د ملا منصور په څیر اړیکې ساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې روسیه د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزناک رول نشي لوبولی. د یاد کمیسیون یوې غړي آریان یون آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د امریکا په سیالۍ د افغانستان د سولې بهیر ته رادانګي او تر ډیره دغه هیوادونه د افغانستان نه خپلې ګټې په پام کې نیسي.
دلته د ابرقدرتونو جګړه روانه ده په افغانستان کې. چون امریکا په دغه غونډو کې ګډون کړی او نو روسیه هم غواړي دغه عمل ترسره کړي او غواړي چې دوی هم د سولې په پروسه کې ګډون وکړي. نو دوی زیاتره د افغانستان ګټې په نظر کې نه نیسي، بلکې خپلې ګټې په نظر کې نیسي. او بل دا چې روسیه په افغانستان کې ډېر بد تاریخ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې تر تاسو ترلاسه کړي دا راغلي چې مسکو دغه مسلې ته ذکر رامخته کیږي چې د افغانستان د سولې څلور اړخیزو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو د افغانستان ولسمشر ماڼۍ څلور اړخیزې غونډې ډېرې مهمې ارزوي، وایي کوم لوری چې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی هغه معلوم دی. د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان، پاکستان او چین سربیره امریکا هم ګډون درلود. که څه هم د روسیې او طالبانو نږدې اړیکو ته په پام چې په خواهی پاړه ویل شوي دي، ځینې په دې باور دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته د روسیې رادانګل ښایي مثبته نتیجه ورکړي. خو اغلی یون په دې نظر ده چې پاکستان له طالبانو سره تر دې لا نږدې اړیکې درلودل، خو د بیا بیا هڅو باوجود افغان سولې ته د هیلو کوم څرک ونه لیدل شو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند د کچکی د برېښنا د تولید د بند ظرفیت یو نیم سل میګاواټه برېښنا ته لوړی شي. په دې اړه نن په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او وی ترکی کمپنۍ سره تفاهم لیک لاسلیک شو. افغان ولسمشر اشرف غنی هم چې تېره ورځ هلمند ته په سفر کې د دې ولایت اوسیدونکو ته د نورو ژمنو ترڅنګ د دغه بند درغولو ژمنه ورکړې وه، د دغه تفاهم لیک په مراسمو کې حاضر و. د نوې پروژې له مخې به د کجکي بند د اوبو کاسه پراخه او پر دریو توربینونو علاوه څلور نور توربینونه هم نصب شي. د کجکي د برېښنا بند د پراختیا لپاره د دغه تفاهم لیک او د دې بند درغولو په چارو کې د خنډ او ځنډ په اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو چې دا اوس په سټوډیو کې راسره دی. مهرباني.
بلې شیبر صاحب، مننه. د هلمند کجکي د برېښنا د تولید د بند د پراختیا او رغولو تفاهم لیک له یوې ترکی کمپنۍ سره لاسلیک شو. دغه تفاهم لیک له مخې چې نن د افغان ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د واویا په نوم له ترکی کمپنۍ سره لاسلیک کړ، د کجکي بند ته پراختیا ورکول کېږي او د برېښنا د تولید ظرفیت 150 میګاواټه برېښنا ته لوړېږي. د عثماني په وینا دغه نوې پروژې پر اساس به د دغه بند په کاسه کې د اوبو د ذخیره کولو ظرفیت هم باندې 1 میلیارد متر مکعب اوبو ته لوړ شي.
مرحله فعلی کې امروز تفاهمنامه به امضا میرسه و حدود سه ماه بعد.
د دغه فعلی مرحله له مخې چې نن موږ تفاهم لیک لاسلیک کوو او په دریو میاشتو کې به پروپوزل ترلاسه کړو، د کجکي د برېښنا د تولید ظرفیت 100 میګاواټ ته لوړیږي او هم د اوبو د ذخیره کاسه شاوخوا 1.1 میلیارد مکعب متر زیاتیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر په وینا دغه نوې پروژې په بشپړېدو سره به دغه بند ظرفیت د سلما د بند په نسبت چې د هند په مالی مرسته نوی رغول شوی او د تېرې شنبې په ورځ پرانیستل شو 1.5 چنده زیات شي.
بند برق کجکي
د کجکي د برېښنا بند دغه نوې مرحلې د نوې پروژې په تطبیق سره چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي په سیمه کې په یو لوی بند بدل شي او د برېښنا د تولید اندازه به هم د سلما د بند په نسبت 1.5 چنده زیاته شي. د هلمند کجکي د برېښنا بند په اوس وخت کې شاوخوا 2.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي چې د دریم توربین په نصبولو سره به ظرفیت 50 میګاواټه ته لوړ شي. خو د دریم توربین د نصبولو کار تر اوسه څو ځلې د امنیتي او نورو ستونزو له امله ځنډېدلی دی. د اوبو او انرژي وزیر دغه راز وویل چې دغه توربین کار به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID په مالي مرسته د دغه بند رغولو چارې شاوخوا 10 کاله مخکې پیل شوي چې د راپورونو له مخې تر اوسه پر شاوخوا $200 میلیون لګولی دی. د کجکی د بند لپاره دریم توربین چې وزن یې 260 ټنه دی په 2008 میلادي کال کې 2000 برتانوي ځواکونو په 15 ورځو کې هلمند ته یوړل. د هلمند سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه توربین شاوخوا 8 کاله له هغه ځایه ونه خورید چې برتانوي ځواکونو هلته ایښی وو، خو د نسبولو کار په رسمي توګه د 1994 کال په حمل کې یوې ترکی کمپنۍ پیل کړ چې ټاکل شوی و کار یې سږ کال بشپړ شي، خو د راپورونو له مخې په وروستیو کې چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. د کجکی له بنده د تولیدونکو 20 میگا واټ برېښنا 15 د هلمند شمالي ولسوالیو 9 کندهار او شپږ لشکرګاه ته لیږدول کیږي. د کجکی د برېښنا د لغولو تر څنګ هلمند او څنګلوري ولایت کندهار ته غزیدلي لینونه هم د غولو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې دغه لینونه په زرګونو ځایونو کې پرې شوي او اوس د ډیرو میگا واټ برېښنا د لیږدولو ظرفیت نه لري. د هلمند کجکی ولسوالۍ موقعیت هم ډیر حساس دی. د لشکرګاه په شمال 180 کیلومتره کې پرته ده. د کندهار له غورک ولسوالۍ سره پوله او د غور او بادغیس سره هم ګډه پوله لري. ولایتونو سره هم ګډه پوله لري. د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. ویل کیږي پر کجکی د افغانستان شمالي او جنوبي ولایتونو ته د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ لار هم سپره ده. له لشکرګاه دی ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک په اوږدو کې تل امنیتي پیښې شوي او د امنیت خوندیتوب یې په تیر کې نړیوالو او اوس افغان ځواکونو ته ستونزمن دی. د کجکی د اوبو بند په 1953 میلادي کال کې جوړ شو او په 1950 کال کې د برېښنا تولید پیل شو. هغه مهال د دې بند دوه توربینونه فعال شول او د 14.5 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت درلود. د هلمند پر سیند سپور د کجکی بند برېښنا پر تولید سربیره د اوبو خور او کانالونو له لارې په زرګونو هکتار ځمکه هم خړوبوي. د هندوکش د غرونو د واورو اوبه د هلمند سیند سرچینې دي. د کندهار د ارغنداب اوبه هم ورسره یوځای کیږي چې د هلمند له وچو ډاګونو له تیرېدو وروسته ایران ته تویږي.
مننه نوري صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند کجکی د برېښنا د تولید د بند ظرفیت 1.5 میگا واټ برېښنا ته زیاتی شي. بیا هم د اوبو او انرژي د وزارت یو خبر. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 9 بندونو تدارکاتي چارې تقریبا بشپړې شوې او شاید تر راتلونکو 2 قراردادونه لاسلیک شي. البته بیا یادونه کوم، مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او په همدې موضوع باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویاند وای که څه هم جوړیدونکي واړه بندونه د 100 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو له خپلو طبیعي زیرمو څخه د استفادې ښه پیلامه کیدی شي. تفصیل له کابله د حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د ملي والی حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د اوبو او برېښنا د بندونو جوړېدو ته جدي اراده لري. دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د سلما بند جوړېدو دا وښوده چې افغانان له خپلو طبي سرچینو د مؤثر استفادې توان لري. عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو او انرژي وزارت د 9 بندونو تدارکاتي چارې تقریبا بشپړې کړي او ژر به قراردادونه هم لاسلیک شي. د یوې په روان کال کې موږ د 9 بندونو تدارکاتي چارې پیل کړي چې له دغو بندونو 1 په فوق العاده توګه په خپله د ولسمشر لخوا د مالی وزارت له لوري مالی تمویل وشو. عظیمی وایي د جوړیدونکو بندونو د برېښنا د تولید ظرفیت کم دی، خو د اوبو او انرژي وزارت داسې پلانونه لري چې په عملي کېدو به افغانستان تر راتلونکو 5 د برېښنا له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس افغانستان د 310,000 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو دا مهال په هیواد کې ډیری کاریدونکي برېښنا وارداتي ده. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1400 میگا واټه برېښنا کاریږي چې ډیری وارداتي ده، خو دغه برېښنا د افغانستان نیمه اړتیا هم نشي پوره کولی. د اوبو او برېښنا د برخې یو شمېر کارپوهان د بندونو د جوړېدو او د اوبو د مهارولو په برخه کې د افغان حکومت وروستي اقدامات پر ځای بولي، خو پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په دې برخه کې د افغان حکومت مالي ملاتړ وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوریز. موږ د ټلیفون شمیرې د 0992235540 او بل شمیره د 0892215555. یو اوریدونکو په لاین کې، بلې مهرباني وکړئ د ازادي رادیو یو ساعته خبري مجله ده.
بلې شبر سب تاسو سلامونه وړاندې کوم ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. واقعا دا ښه موضوع ده او ښه زیری هم پر ملت باندې وکړي. دا ښه زیری دی که چېرې دا زموږ حکومت په دغه زور سره چې لري خدای دې وکړي چې دا پروژه عملي شي او د کجکی برښنا یو 150 میګاوات تلور په مخګنی حکومت استعمالو چې د یلمند او کندهار سره د مور او د مېری سلوک څلدي د اوسنۍ حکومت سره سلوک کړو چې کړم دای چې دغه دغه خبري او امنیت هم په امنیت پرم تعلق لري. یو خو د یلمند کندهار امنیت نه دی اوس پر پردن په یلمند کې جګړه روانه ده او بل مجبور دی حکومت یہ بان تم ان کی ازور کی او مجبور دے د گاونډانو خبرې هم یو شي نو خدای دې وکړي چې دا پروژه عملی شي موږ دې پروژه ته خوشبینو یي په شرط دې چې امنیت ته تامین شي.
مننه تاسو نظر مو واخیز بل اوریدونکو هم پلان کړ سره دې بلې مهرباني وکړي اسا دې رادیو ده دا ټلیفون قطع شوی دی اسا دې رادیو په منځني صف 12 پښنه بي پټول افغانستان کې اوري بل اوریدونکو په لاین کې را سره دې بلې مهرباني وکړي بلې تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم.
علیکم
السلام.
سلام و علیکم مهرباني وکړه.
تاسو له سلام ویلمند ولایت نه دلی ول سوالي څخه ستاسو سره پاډی کیم.
مهرباني.
موږ دا اقدام چې کوم اشرف غنی دا پلانونه پر مخ اچولې موږ د دې څخه ډیر راضي او یو غوښتنه د مجاهدینو ورونو څخه کوو چې دې کوم د زراعتي لینونه یا ترکی سیستم د دې وخت مخالفت ونه کی او دا خپل مقصد پرې دی چې مثال په دې باندې خند روزن درانه چې د مجاهدینو وروسته دا خوښه
مننه تاسو نظر مهم واخیست یو بل اوریدونکو هم پلان کرا سره دی تخنیکی همکار شمشاد صدران وایي چې نه بل ټلیفون پلان کرا سره نشته او که فکر کوم تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او که څرنګه بلې ازادي رادیو ده کله نا کله ټلیفونونه په ځن را رسیدو نو راپورونو ته به مخ کړو وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه هم لولو د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له لوري د تشتول شوو مسافرو د راخلاصون لپاره له هر ممکنه لارې کار اخلي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې تشتول شوی ټول مسافر ملکی وګړي دي. تیره اونۍ یو شمېر کسان په کندوز کې له لوی لارې اختطاف شول. ناجیه صفی له کابل راپور لري.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تختول شویو مسافرو له برمته کېدو یوه اونۍ تیریږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به دغه کسان د مخالفانو له منګولو خوشي شي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برمته شویو مسافرو د خوشي کولو په عملیاتو کې پرمختګ شوی.
کوم کسان چې د مخالفینو لخوا نه نیول شوي وو، بیا څو تنه یې په شهادت رسولي وو، څو تنه یې چې تر اوسه پورې خوشي شوي وینې دي. د غیل لپاره زمونږ د پامیر فرقه دلته غوی په جریان کې دي، د ملي امنیت سره، د کورنیو چارو وزارت سره، ټول په دې لټه کې دي چې غوی سالم او سلامت د مخالفینو د منګولو څخه را خلاص شي. د غوی لپاره هر څه چې ضرور وي کورې په کار اچي تر څو چې دوی ته زیان ونه رسیږي او د غوی د منګولو را خوشي شي.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شینتې په سیمه کې تیره اونۍ د څلورو بسونو 115 اتیا سورلۍ طالبانو اخته کړي چې له تلاشۍ وروسته یې 14 تنه ووژل او د شلو په شاوخوا کې لزان سره بوتلل. سره له دې چې افغان چارواکي په کندوز کې برمته شوي کسان ملکی وګړي ګڼي، خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د امنیتي ځواکونو شل تنه چې ملکی جامې اغوستې وي ورسره بیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په سرپل ولایت کې د ملي اردو د هغو 15 تختول شوو امنیتي ځواکونو څرک هم نه لګیږي چې د هلیکوپټر له بیړنۍ ناستې وروسته طالبانو لزان سره بیولي وو. له بلې خوا د کندوز د ایتی شورا غړي امرالدین ولی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې امنیتي مسولانو د تختول شویو مسافرو د خوشي کېدو لپاره لا هم کوم عملی اقدام نه دی کړی.
له کومې ورځې چې دا پیښه شوې اوسه پورې برمته شوي کسان د مخالفانو په منګولو کې دي او مرګ سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه د حکومتي ځواکونو له لورې داسې کوم عملیات نه دي شوي چې صحت تثبیت شوی وي، او دا څو ورځې یوازې په خولې ژمنې ورکول کېږي، خو تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی شوی.
نوموړي وویل کوم معلومات چې د دوی د موکلینو لخوا ورسره شریک شوي ویل کېږي برمته شوي کسان د ملي اردو او پولیسو مربوط دي او حکومتي کسان دي. ښاغلي ولي وویل دغه مسافر په دې خاطر تختول شوي چې وسلوال طالبان پر حکومت یو ډول فشار راوړي سو د حکومت په بند کې خپل یو شمېر کسان تبادله کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکي لیکلي دي د هلمند کجکی بند له جوړېدو سره به د لشکرګاه سربیره ولسوالیو ته وبخښېدی وړاندیز کوي چې ولسوالیو ته هم باید برېښنا ورسیږي. فتانه عثماني له زابل لیکي د حکمتیار سولې ته خوشاله یم. عبدالقادر تکین له کندهار لیکي افغان حکومت باید د پروژه کې سولې ته توجه زیاته کړي. ولی ولا له زابل لیکي دومره اوبه اوبه یادوي چې په دې روژه کې مو تشي کړو. عبدالله ودان لغمان لیکي دانا وبخشي لغمان لیکي چې په الشنګ او دولت شاول سولوي کې هم باید بندونه جوړ شي. کمال الدین سپاند لکندهار لیکي د کجکی بند ل جوړېدو سره به کندهار د تل لپاره د برېښنا څښتن شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
افغان حکومت نن د ترکیې و اویا په نوم له یو شرکت سره د هلمند د کجکی برېښنا د بند انکشافي تفاهم نامه لاسلیک کړه. د اوبو او انرژي وزارت وایي د کجکی بند دا پړاو به درې کاله وخت نیسي او په بشپړېدو سره به یې د سیمې په سطحه یو ستر بند باندې بدل شي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په برخه کې د سیاسي کړیو لاسوهنه جدي ستونزه بولي. عبدالرحمن رحمان نن د مشرانو جرګې استجوابې غونډې ته ویل چې دغه چارواکي له امنیتي ځواکونو استفاده کوي او تر اغیز لاندې راولي. د مشرانو جرګې مشر وایي د شورا غړي چمتو دي چې له حکومت سره د ولسي جرګې د غړي شیرولي وردګ د وژنې عاملان پیدا کړي. فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل د لوړپوړو چارواکو وژنې دوی اندېښمن کړي دي. د ترکیې چارواکي وایي د استنبول په مرکزي برخه کې نوې بمي چاودنې یوولس کسان مړه او شپږ دېرش نور ژوبل کړل. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. روسیا وایي په پولند کې د ناټو پوځي تمرینونه په اروپا کې د باور او امنیت له فضا سره مرسته نشي کولای. او د رپورټونو له مخې هیلری کلینټن په ډیموکرات ګوند کې دننه دومره رایې ګټلې دي چې کولای شي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دې ګوند کاندید شي.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې په کابل ښار کې راتلونکې اونۍ د رمضان جام سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د څلور شپېته ټیمونو ترمنځ ترسره شي او د روانې میاشتې تر اوشتن تاریخ به دوام وکړي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون وکړای شول چې د رمضان جام سیالۍ په لاره واچوي او دغه سیالۍ به د څلور شپېته ټیمونو ترمنځ ترسره شي. دغه سیالیو هدف د فوټسال سیالۍ وده او دغه رشتې ته د ځوانانو هڅول دي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسؤل وایي چې د ځوانانو او تنکي ځوانانو هغه سیالۍ چې ټاکل شوې وه په روانې میاشت کې ترسره شي راتلونکې میاشت ته وځنډېدې. د دغه فدراسیون مشر نجیب الله سکندر ازادي راډیو ته د دغه سیالیو د ځنډېدو علت د سیالیو لپاره د مناسب ځای نشتون او د روژې مبارکې میاشتې رارسېدل یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د افغان لوبغاړو د فوټسال سیالۍ هم د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره وځنډېدې. وروسته خبر ده چې د افغانستان د معلولینو د فدراسیون مسؤلین وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ لوبغاړي د سیالیو لپاره مناسب ځای نه لري. د دغه فدراسیون مشر کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي نشي کولای چې د دغه ستونزو تر څنګ خپل ورزش په ښه ډول ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معلول لوبغاړو هیواد ته په څو بهرنیو سیالیو کې د برونزو، نقرو او د سرو زرو مډالونه هم راوړي دي. د خبرونو پای
له سباون کاکړه په مننې چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. د خبرونې په دوام به واوري چې د هند صدراعظم په واشنگتن کې د دې سفر هدف څه دی. وړاندې به په تفصیل معلومات درکړو. دا به هم واوري چې په ګردیز کې له روژې سره د نرخونو بیې زیاتې شوې.
بانجان او پیاز او هغه نور وخه دغه شان چې په نرخونو کې تفاوت بخي زیات راغله.
په روژه کې مو د بیو د لوړېدو مسله له یو دینی عالم سره شریکه کړي. د نړۍ د بوکس د نامتو اتل محمد علي جنازه د جمعې په ورځ په امریکا کې خاورو ته سپارل کیږي او تمه ده چې د نړۍ یو شمېر مشران پکې برخه واخلي. محمد علي به ویل د پتنګ په څیر الوزم او د غومبسې په څیر چچل کوم. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 خپري شي. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه موضوعاتو ته مخه کړو، د نړۍ یو دوه مهمې موضوع غانې راخلو. د هند صدراعظم نریندرا مودي په واشنگتن کې دی. د نوموړي د دې سفر هدف د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو ټینګېدل یاد شوی دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تفصیل د اجمل ان پراپور.
د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته رسیدو سره سم د ارلنګټن په هدیره کې د نوموړي کې سرتیری پر سلی ګلونه کېښودل. د نوموړي د سپرلي الوتکه د دوشنبې د ورځې په سهار واشنگټن ډي سي ته نږدې په یو پوځي هوایي ډګر ښکته شوه. د مودي د دې سفر هدف د نړۍ د دې دوو سترو ډیموکراسیو ترمنځ د اړیکو لا ټینګښت ښودل شوی. د دوشنبې په ورځ نریندرا مودي د هندوستان حکومت ته د امریکا لخوا د 200 هنري اثارو د بیرته ورسنولو په مراسمو کې د امریکا له لوی څارنوالي لوریټا لینچ سره هم وکتل. په دې لرغونو اثارو کې مذهبي مجسمې او نور تاریخي اثار شامل دي چې د ځینو لرغونتوب تر 2000 کلونو رسیږي. دا اثار د امریکا د بیلابیلو ادارو لخوا په یو لړ عملیاتو کې ترلاسه شوي. په دې مراسمو کې د امریکا لوی څارنوالي ویل د امریکا متحده ایالات شمن دي چې د هیڅ ملت د هغه اثارو د لوټېدو اجازه به نه ورکوي چې د هغه ملت د هویت څرګندونه کوي. ټاکل شوی ده چې د سه شنبې په ورځ به ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د نریندرا مودي کوربه وي. تمه ده چې دواړه مشران به د هندوستان او امریکا ترمنځ پر ممکن دفاعي تړون وغږیږي. همدارنګه به دواړه د هند اتومي انرژي په سکتور کې د امریکا د پانګونې پر موضوع بحث وکړي. د چهارشنبې په ورځ به د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. د له هغې وروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودي د هندوستان صدر اعظم وټاکل شو، امریکا ته د نوموړي څلورم سفر دی او د ولسمشر باراک اوباما سره یې ومليدنه ده. مودي د خپل دې سفر په ترڅ کې تر امریکا مخکې افغانستان، قطر او سویس ته هم تللی و. ټاکل شوی ده چې د امریکا د سفر تر پای ته رسولو وروسته به د هندوستان صدر اعظم مکسیکو ته ولاړ شي.
و موریدل چې ټاکل شوی ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره په ګوندی سیالیو کې له بریاو وروسته د امریکا د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند لخوا خپل نمائندي یقیني کړه. میرمن کلینټن اوس د ګوند پر راتلونکو غونډه کې چې انتخاباتو ته خپل نمائندي ټاکي کافي ملاتړ لري. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د څنګ د راپور جزئیات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس باراک اوباما تیاری نیسي چې میرمن کلینټن د امریکا د جمهوري ریاست لپاره تر ټولو وړ کاندیدا تایید کړي، که چیرې د هغې نوماندي د ګوند لخوا رسمن تصویب سوه، نو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به د جمهوري پلوي هیلمن نوماند ډونالډ ترامپ سره سیالي وکړي. میرمن کلینټن د ډیموکرات ګوند د 2303 استازو ملاتړ خپل کړی دی چې د غشمیر د ګوند لخوا د کاندیداتوري لپاره کافي دی. هغه به لومړنۍ ښځه وي چې ډیموکرات ګوند به د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله کاندیده کړي. د میرمن کلینټن کاندیداتوري وروسته له دې د دوشنبې په ورځ یقیني شوه چې په پورتوریکو کې یې په مقدماتي انتخاباتو کې لوی بری ترلاسه کړ او ګڼو ځانګړو ګوندي استازو یې په وروستیو شیبو کې ملاتړ ته مخه کړه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وویل میرمن کلینټن د بیلابیلو ایالتونو په مقدماتي انتخاباتو کې د 1212 ګوندي استازو د ملاتړ ژمنې ترلاسه کړي او 501 ځانګړو استازو هم خپل ملاتړ ورڅخه اعلان کړی دی. خو په ګوند کې د میرمن کلینټن سیال برنی ساندرز وویل چې رسنیو د ځانګړو استازو د رایو په شمیر کې بیړه کړې او ژمنې وکړه چې د ډیموکرات ګوند په کانګره کې چې راتلونکي میاشت دایریږي خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. میرمن کلینټن هم د دغو خبرونو تر خپرېدو وروسته د خپل بری څرګند اعلان ونه کړ. هغې دومره وویل چې موږ د یوې تاریخي او بېسارې شیبې په درشل کې یو، خو یو څه کارونه لا پاتې دي. میرمن کلینتن وویل چې اوس مهال د کالیفورنیا او نیو جرسی په شمول چې د دیموکراتانو د نفوذ اډې ګڼل کیږي په یو شمیر ایالتونو کې د ننیو انتخاباتو کې غواړي برای ترلاسه کړي. هغې په ټویټر کې په خپل یو پیغام کې وویل پریږدئ چې مقدماتي انتخابات په قوت سره پای ته ورسوو او وروسته عمومي انتخاباتو ته په ګډه مخه کړو. په داسې حال کې چې اکثر ګوندي استازي په ایالتي انتخاباتو کې خپلې رایې ورکوي، ځانګړي استازي چې د ګوند مشران، منتخب سناتوران، د کانګرس غړي او والیان دي په هر لحظه کې خپل نظر بدلولی سي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه د فلوجه د کنټرول ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي، د ښار بې ځایه شویو کسانو ته به په داسې شرایطو کې روژه نیول اسانه نه وي. پر فلوجه د عراقي ځواکونو عملیات د می په درویشتمه پیل شول. دغه ښار د سخت دریځو له لاسه په 2014 کال کې سقوط کړی و. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې مسلمانانو د دوشنبه په ورځ د روژې میاشت پیل کړه، د عراقي ښار فلوجه بې ځای سوي کسان وایي د دوی د ژوند ناوړه وضعیت ورته سخته کړې چې سږ کال روژه ونیسي. بې ځای سوي کسان له خپل ښاره لیرې په یوه کمپ کې اوسي او وایي خوراک او برېښنا نه لري او د دوبي په سره ګرمۍ کې د ژوند ورځې شپې سبا کوي. حنا هادی د فلوجه په شمال کې لخپل شار ګرمه څخه یو کال مخکې تښتې ته اړه سوی و. د دې د ژوند ملګری خپل دنده له لاسه ورکړه چې ټرک یې چلاوه. دا وایي ټوله کورنۍ اوس د یو کوچني زوی ګټې ته ناسته ده. زوی یې په کوڅه کې توکي خرڅوي. هر کال موږ 10,000 دینار ټول کړو او له هغه څخه 6,000 دینار پر خوراک خرڅوو. سږ کال زه هیڅ پیسې نه لرم چې څه پرې واخلم.
زه په خپله کورنۍ کې یولس غړي لرم او زموږ په خیمه کې ډېره ګرمي وي. برېښنا او سړې اوبه نه لرو. زه څنګه د روژې لپاره تیاری وکړم؟ موږ معاش نه لرو او بیکاره یو. 15 اویا کلنه شکریا نعیم هم له خپلو اولادو او لمسیانو سره یو کال مخکې له خپله کوره تښتېدلې وه. کور یې فلوجه ته نږدې و. دا وایي سږ کال به د روژې نیول ورته له امکانه وتلې خبره وي. سږ کال څوک روژه نیولی سي؟ آیا هغه څوک چې روژه نیسي خوراک ته اړتیا نه لري؟ موږ هیڅ هم نه لرو. مخکې حکومت راته لوبیا او دال راکول، خو له څلورو میاشت راهیسې مو هیڅ هم نه دي ترلاسه کړي. دوی یوازې صابون او د کالو پریولو پوډر راوړل او هلته یې په کاروان کې ایښي دي او توضیح کړي یې هم نه دي. فلوجه چې له مخکې لا د اوبو، خوراک او دواوو له کموالي سره مخامخ وه، اوس د عراقي ځواکونو، شیعه جنګیالیو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو له خوا بمبارد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ځواکونه غواړي له داعش څخه د فلوجه کنټرول بیرته ترلاسه کړي. پر فلوجه د عراقي ځواکونو عملیات د مې په 10مه پیل شول. دغه ښار د سخت دریدو له لاسه 2014 کال کې سقوط کړی و.
د عراق د فلوجه ښار بې ځایه شوي وایي شرایط ډېر سخت دي، دومره سخت دي چې روژه ګرانه ده چې وی نیسو. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واورئ چې په ګردیز ښار کې د خوراکي موادو بیې د روژې له راتګ سره ګرانې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان خبریال زبیح الله تمنا جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. تمنا او د امریکا د ملي راډیو خبریال ډیوید ګیل کې په هلمند کې د طالبانو د وړمې ورځې په کمین کې ووژل شول. دوی د افغانستان د ملي اردو د موټرو په یوه کاروان کې سفر کاوه. 38 کلن زبیح الله د طالبانو له واکمنۍ وروسته بېلابېلو رسنیو سره کار کړی او د دریو بچانو پلار و. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
خبریال زبیح الله تمنا چې د تیرې یکشنبه په ورځ په هلمند کې د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو، د افغانستان د رسنیو د اتلانو څخه ګڼل کیږي. هغه اتلان چې د جنگ جګړو د رپورټونو د برابرولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. زبیح الله تمنا د ډیوید ګیل کی مرستیال او ژباړن و. دوی دواړه د ملي اردو د عملیاتو څخه د رپورټ برابرولو لپاره د هلمند مارجې ته تللي وو. زبیح الله تمنا چې ملګرو یې ورته زبی ویل خپلې میرمنې او درې بچانو سره کابل کې اوسېده. هغه د ابد لپاره سترګې له دنیا پټې کړې او خپلوان او دوستان یې د غم په ټغر کېنول. د سینهوا د خبری آژانس خبریال فرید بهبود چې کلونه د ذبیح الله همکار پاتې سوی ازادي راډیو ته وویل چې هغه یو ډیر زیارکښ سړی او د ښه خوی خاوند وو.
ما اونار از سال 2002 مشناسم.
ما له 2002 کال وروسته هغه پیژنده. زبی په دغه کال کې له موږ سره یو ځای شو او یو کال یې د سینهوا په خبری آژانس کې د ژباړن په توګه کار وکړ. وروسته یې د مسلکي عکاس په توګه کار پیل کړ. نه کاله د موږ همکار وو. ډیر زیارکښ او زړور سړی وو. تل یې کوشش کاوه چې د خپل هیواد حقایق نړیوالو ته ورسوي او په همدې لار کې یې سر هم ورکړ. ښاغلی بهبود چې د تمنا د جنازې د مراسمو څخه د تلیفون په لیکه ازادي راډیو سره خبرې کولې، د هغه خطر په هکله په افغانستان کې خبریالان ورسره مخامخ دي اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې په هلمند کې د دغو دوو خبریالانو وژل کېدل ښیي چې خبریالي په افغانستان کې یو خطرناک کار دی. د ذبیح الله تمنا جنازه نن له غرمې وروسته په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. سره له دې چې د یکشنبې د ورځې په برید کې د ذبیح الله وژل کېدل تایید شوي وو، خو یوه ورځ وروسته یې خپلوانو او دوستانو کوشش وکړ چې د میرمنې د اوښکو مخه یې په دې خبره ونیسي چې هغه ټپي دی. دو دیرس کلنې فوزیه تل دوستان او نږدې خلک پوښتل چې په خاوند یې څه شوي او آیا وینې ته اړتیا لري که نه. خو د ذبیح الله د مرګ خبر نور ځکه د پټېدو نه و چې دوستان او خپلوان یې د کور مخې ته راټول سوي وو. ذبیح الله تمنا له 2002 کاله تر 2010 پورې د چین د سینهوا خبری آژانس او وروسته د ترکیې د انادولو آژانس او نورو رسنیو سره کار کړی دی.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 په افغانستان کې خبري شي. په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر 2 پورې آشنا راډیو اوریدل شي. البته ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. اوس ته ټول خبري بس کړي وګوري. زه خپل ټولو انتقاد کوونکو ته وایم، ما تاسو ته وویل چې زه هر وخت تر ټولو ستر یم. دا خبري محمد علي لننه 24 کال مخکې په ظاهر کې ورسته تر دې وکړي چې په سکوهن کې د درانه وزن بل اتل جورج فارمن ته ماتې ورکړه. د شلمې پیړۍ د بوکس ستر لوبغاړی محمد علي د شنبې په سهار وفات شو او د جمعې په ورځ جنازه خاورو ته سپارل کیږي. تمه ده چې په لسګونو زره کسان د یو شمېر هیوادو د مشرانو په ګډون د محمد علي په جنازه کې برخه واخلي. یو شمېر افغانان هم غواړي چې دې مراسمو ته ورشي. په دې ډله کې یو هم د افغانستان د بوکس د فدراسیون رئیس شکیب ستاری دی. د په 2002 کال کې په کابل کې له محمد علي سره د رنګ دننه یو نمایشي لوبه کړې وه. ستاری ازادي راډیو ته وویل چې د محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په کابل کې د امریکا له سفارت د ویزې غوښتنه کړې ده. ستاری بیا کابل ته د محمد علي د سفر او د دوی له کلب څخه د هغه د لیدنې په اړه وویل. عکسونو ته وکتل، کوم عکسونه چې زموږ د کلب دننه وو. تصادفاً ټول عکسونه د ده وو. تور سپین عکسونه له جوف رایزر او فورمن سره، د ده له سیالانو سره نور عکسونه وو. د رنګ دننه احساساتي شو. روژه وه او اوښکې په سترګو کې ورغړېدې. که څه هم ناروغ وو، خو بیا یې هم هغه د بوکس کڅوړه ووهله. یو دوه دقیقې دا کار وکړ. د یو څه ټوکي وو، په خندني اندازې دا کار وکړ. بیا راغی پر چوکۍ کښېناست، دستکش یې واغوستل. ما ته یې هم وویل چې دستکش په لاس کړم. 15-16 دقیقې او څه زیات مو د رنګ دننه لوبه سره وکړه. د محمد علي جسد د جمعې په ورځ د امریکا په کنټاکي ایالت کې د لوی فل په ښار کې خاورو ته سپارل کیږي. د محمد علي د کورنۍ یو غړي باب ګونیل رسنیو ته وویل چې شای شاوخوا 3000 کسان په جنازه کې ګډون وکړي، چې په هغوی کې د یو شمېر هیوادو مشران لکه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د اردن پاچا عبدالله اسانی او د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټون برخه واخلي. د لوی فیل د شار شاروال ویلی دی چې ولسمشر بارک اوباما هم ممکن په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دا موضوع نه ده تایید کړې. د محمد علي د کورنۍ د جنازې په مراسمو کې د ګڼو لوبغاړو او د هنرمندانو د ګډون خبر هم ورکړل شوی دی. محمد علي په 1940 کال کې مسلمان شو او خپل پخوانی نوم یې کاسیوس مارسیلوس کلای په محمد علي بدل کړ. محمد علي درې ځله په 1940 1940 او 1980 کې په نړۍ کې د بوکس د درانه وسن اتل شو. محمد علي د 40 کلونو په عمر د شنبه په سهار د پارکینسون ناروغۍ له امله چې کلونه کلونه پرې اخته وو په روغتون کې سا ورکړه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د روژې په میاشت کې په ځینو ځایونو کې د نرخونو بیې زیاتې شي. له دغو ښارونو څخه یو هم ګردیز دی. وړاندې په دې اړه چې ولې پروژې کې بیې زیاتې شي د دینی علومو د یو عالم نظر ما اخیستی دی، خو لومړی به راشو ګردیز ته. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپن په روژه کې د بیو د زیاتېدو په اړه یو راپور لري.
د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د روژې میاشتې له رارسېدو سره سم د نرخونو د نه کنټرول له امله په ګردیز ښار کې د خوراکي توکو د پیر او پلور بیې لوړې شوې دي. دوی وایي مخکې له روژې چې د کومو توکو بیې ارزانه وو، اوس یې تغییر کړی او نږدې 13% لوړوالی پکې راغلی دی. د ګردیز دوه تنه ښاریان
وزیر محمد یو دغه معمول په لحاظ هر کال په ګردیز کې یو رواج ګرځېدلی ده. حال دا چې موږ تاسو مسلمانان یو، اسلام دغسې یو دی سره هم دین ده. هر وخت په خو ورځو کې او په خوش په ورځو کې باید د ټولو خلکو سره د اسلام د دین په بنا باندې ښېګڼه اوسي. مثال دی هغوی سره مرسته اوسي. مرسته خو یو ځل نه اوسره کېږي چې نرخونه بېخي زیاتېږي. هغه شی چې د بانجان او پیاز او هغه نور غوښه دغه شیان چې دی په نرخونو کې تفاوت بېخي زیات راغلی ده. دا اوس ورځو کې چې نن دویمه ورځ ده، نه باید زموږ د ښار خلک حتی که پولو سوالو کې دکاندارانو خلک دغه شی په کار نه دي کشیر د الله تعالی دپاره دی په دغه خپل نرخونو کې کمښت راولې د روزي په خاطر باندې زما دا مکمل باور ده چې د مال کې نور هم برکت زیاتېږي.
زه نعمت الله د ګردیز یم. ولا لیک لیک شیان به جګیږي لکه غواخه او نور شیان خلک او ترکاری به دا شیان جګیږي. د خلک داسې فکر کوي چې نه یو ورځ راش ده او بیرې بار ده راځه لږې نرخونه پورته کوي دي. بعض شیان جګ شوی پرون موږ واخیستل، لږ نرخونه یې مخکې نه تغییر کړی وو. بعض شیان کته درته ووایي چې 50% هم جګ شوی وو. یو شی مثال مخکې که 40 روپۍ اوس 40 روپۍ هغه شی خرڅېدی. بازار بیرې بار و، خلک یې اخیسته بیرې بار ډېر و. هر څوک بازار ته راغلی و روزه ده نو لږ خطره جګ شوی.
دوی دا هم وایي چې که حکومت په ښار کې د دوکاندارانو نرخونه کنټرول نه کړي، د ضعیف اقتصادي حالت له وجې به ډېر خلک ونه شي کولی په ښار کې د ضرورت وړ توکي وپیري. یوازې یو څو تنه نه دي چې په ښار کې د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دې ښار اکثریت خلک په دې اند دي چې حکومت باید په ښارونو کې دوکاندارانو ته نرخنامې توضیح کړي.
زه حاجي رئیس د پکتیا ولایت اوسیدونکی، د روزې په حساب کې دوی نرخونه لوړوي. روزه کې باید نرخونه ارزانه شي. نرخونه کې په سلو کې 13% نور هم تغییر راغلی ده چې دوی غواړي چې د روزې میاشت کې خلکو سره زیاتی وکړي. او د شاروال صاحب نه مو دا هیله ده چې یو لایحه د نرخنامې ټولو خلکو ته تعین کړي او په هفته کې یا په درې ورځو کې یو کنټرول ورباندې وکړي او په وګرځي.
په ګردیز کې د توکو بیې لوړوالی ډېر خلک له ستونزو سره مخ کړي. دا چې د خلکو له مجبوریته د ګټې اخیستو لپاره اسلام څه اصول ټاکلي دي، د پکتیا د علماو شورا غړی مولوي عبدالغفور یې راته داسې ځوابوي.
دا د ضرورت ورځې دي او ډېره مراجعه خلک کوي، ډېره سودا خلک کوي. نو دغه نه استفاده باید ونه شي. په هر شي کې چې وي چې استفاده له مجبوري نه وشي دا جرم ده او ګناه ده او غبن فاحش ده چې ډېر زیاتی وشي له نرخونو کې. غبن فاحش هم حرام ده. روزه کې څوک چې دغسې سو استفاده کوي هغه هم حرامه ده.
دی دا هم وایي اجرایه قوه او حکومت باید د دې لپاره منظمه لایحه جوړه او پلي کړي. خو د لایحې او اصولو په اړه مو د ګردیز ښاروال عصمت الله خالد څخه وپوښتل چې دوی په ښار کې د نرخونو د کنټرول لپاره څه کړي دي.
وظیفه او مسؤلیت هم دغه و چې بازار کې نرخونه کنټرولول او نرخنامې ورکول بازار کې دوکاندارانو ته. د ښاروالیو نه د وزیرانو شورا ډېرو کلونو کې دغه صلاحیت اخیستې ده. ولې موږ دغه مسؤلیت اوس هم لرو چې بازار کې د نرخونو په ځای باندې وزنونه کنټرول کړو. ولې کوم ښاروالیو ته بېرته دغه مسؤلیت ورکول شي چې د وزنونو تر څنګ نرخنامې هم کنټرول کړي، که هم بازار کې نرخونه جګ دي په روزه کې دوکانداران دغه انډول نه ساتي. د نرخونو بازار کې مختلف نرخونه چلېږي. بیا هم مرکزي دولت خوالی که بسیار مسئله ترکی نه انشالله خوالی بریتانیا که داره نخونه کنترل که پول بازار کیم و خوشی
داده پا خبر که مرکزی داره بیام دویت دعوای کوسپاری چه پا خارونو که نرخونه کنترل کردی و با کوالیشی که پتول خار کی داد تو کو نرخونه یا و دوال کردی خالق دار نرخونه لوردوالی شکایت پداسی حال کی کوی چه لروجی مخ که پا خار کی داد تو کو باید چارو کارپانو پا خبر مناسب بی
مولانا صاحب سید خلا فدایی د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې قیمتونه زیات شوي دي، بیې لوړې تللې دي. یو دوکاندار که یو څه خرڅوي دا خو د ده حق دی چې قیمت زیاتوي او که کموي ګټه به کوي، لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظره څرنګه دی؟
داسې دی چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستی جهاد نه بهترین عمل چې د تجارت دی چې سړی مسلمان بیع او شرا وکړي دا د انبیاو کسب دی دوی دا کارونه کړي دي خپله پیغمبر چې دی د خدیجې رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړلو شام ته د هغې کاروانونه بوتله تجارت یې وکړلو بیرته راغی په ډیره یو هغه باندې لیکن دا باید د دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سو استفاده وشي که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي لیکن دا چې خلک وږي دي خلق دعوت کوي نور مسلمانان خپل کور ته دعوت یې روژه ماتې جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي زه ګومان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي ګرچې د شرعي نهازه کوم ممانعت په دې کې نشته دی ځکه چې عرضه او تقاضا ده کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه یي قیمتونه زیاتېږي
بله
دا شی شته دی یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې دا اولنې د اقتصاد بنا چې ده مقدمې ابن خلدون کې دا عرضه او تقاضا اولنې تعریف مسلمانانو کړی دی د آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلي دي هغه دی لیکن احتکار
او احتکار هم مسله ډېره مطرح ده ځینې دوکانداران یو شی ساتي یو بیا روژې ته راباسي
او دا چې د احتکار ممنوع دی حرام دی او د دې نه باید سړی ډډه وکړي که زه اغا مواد غذایی چی دی دیدی دی پارا ساتم چه زه رمضان که ور باندی زیادا گتا کولی شما مای و گناه کردی دا زکا دا شرعی و حکم دی راغلی دی او اسلام پا دی بارا که واضح اقدامات کردی دی لیکن که تجارت دسی چه اغا سڑی پا قیمت اخلی و بیت پا قیمت خرچی دام دیدی دی پارا دا کار کهی اغی که کم مانیت نشتا لیکن که احتکار کهی کوشش کهی چه مواد پا بازار که کم شی ترسو چه دوی زیاده گته و کی دا چه ده بیا دی اسلامی آغا سرا برخورد که رازی او دا کار نباید مسلمان پریزو کی
جنی دکانداران دستی که بی چه زینی مواد ده احتکار پشکل نه فرزن دیت تیاروی چه بیا پر روژه که تقاضا زیاد تشی او در روژه پا وقت که برت بازار تراو بسی پو اغز احتکار بانه نه چه بازار که کمبود را منسته شی لیکن خپل مواد پروژه که را باسی دا څرنګه دا هم پر یو ډول احتکار که شاملی شی
دا خود دسی دی چه آغا دی دی انسانان و زرون نمون تا معلوم ندی که پا دی نیتی کهی چه دا دی روژه پا میاشته که دی مسلمانان و ضرورت زیاده او زخ پل گتا پا که کهوما یو شرعی گتا دا چه دی تجارت که آزاد گتا دا آغا روا دا لیکن دا چه تا دی خلکو دی آغا نسو استفاده کهی دی ضرورتونه دغه کې که هغه یو بد عمل دی یعنی یو ښه عمل نه دی سره د دې چې په دې باره کې داسې هغه حکم
واضح حکم نشته مولانا صدیق الله فدایی مننه اوس د رادیو په منځنۍ سپه دولس پښنو په ټول افغانستان کې اوریز مش خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي ازادي رادیو د دې او ساته خبری مجله ورستی او ترسیدلی او په دې خبری مجله کې مو مهم موضوع دا و چې د افغانستان حکومت وایي هغه راپورونه موږ څېړو چې وایي د طالبانو مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې دوی میاشتې په ایران کې تیرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی روسیه چمتو ده چې له سیاسي لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د هر بل هیواد هڅې باید له افغان حکومت سره په همشغې کې وي. د هلمند د کجکي د برېښنا د تولید د بند ظرفیت 1.5 میګاواټه برېښنا ته لوړې شي. په دې اړه نن په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت او یو ترکی کمپنۍ ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو. د نوې پروژې له مخې به د کجکي بند د اوبو کاسه پراخه شي او پر دریو توربینونو علاوه څلور نور توربینونه به هم پکې نصب شي. او د هندوستان سری اعظم نارندرا مودی امریکا ته تللی دی او ټاکل شوی دی چې نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر دوه اړخیزو روابطو خبرې وکړي.